سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې د سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم. پایل به په لنډو خبرونو وکړو. د برېټانیا حکومت ویلي 15 اتباعیې په افغانستان کې له توقیف آزاد شوي دي. د برېټانیا د بهرنیو چارو ټولګټو او پراختیا ادارې یو ویاند ویلي دوی د افغانستان د اوسنۍ ادارې لخوا د دغو کسانو د خوشي کېدو هرکلی او مننه کوي. د دغې ادارې لخوا خپره شوي خبر پاڼه کې راغلي چې توقیف شوو کسانو د برېټانیا حکومت کې دنده نه درلوده او د برېټانیا د سفر د سپارښتنو له پاملرنې پرته افغانستان ته سفر کړی و. د برېټانیا حکومت ویلي که دغو اتباعیو د افغانستان کوم دود دستور یا قانون مات کړی وي دوی یې په تړاو بښنه غواړي. معلومه نه ده چې دغه برېټانوي اتباع څه وخت چیرته او څه ډول توقیف شوي وو. طالبانو هم تراوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار د غنیخیلو په بازار کې نن یوې چاودنې خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړه چې په نننۍ چاودنه کې دوه کسان ووژل شول او 28 نور ټپیان شول. په ټپیانو کې د طالبانو 15 عسکر هم شامل وو. د راپورونو په اساس چاودنه د ولسوالۍ د یو کارکوونکي په موټر باندې وشوله. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تر دغه چاودنې وروسته په یو بیان کې وویل چې په ملکیانو باندې باید دغسې بریدونه پای ته ورسیږي. یو افغان الاصل استرالیایی میرمن فاطمه پیمان د استرالیا د سنا جرګې د غړي په توګه وټاکل شوه. د استرالیا د انتخاباتو کمیسیون د ویسترن استرالیا یا د لویدیز استرالیا د ټاکنو د پایلو نتیجې نن اعلان کړې چې له مخې فاطمه پیمان هم سنا جرګې ته لار پیدا کړه. اغلی پیمان د استرالیا د واکمن کارګر ګوند غړې ده. او په غلام خان بندر کې ناروغ لرونکي وایي د څو ورځو انتظار وروسته هم اجازه نه ورکول کیږي چې پاکستان ته خپل عاجل ناروغان واړوي. دوی وایي پاکستان ته د غلام خان پر لار د ډاکترانو په سپارښتنه عموما هغه ناروغان وړل کیږي چې د زړه، پښتورګو او کینسر په ګډون نورې سختې ناروغۍ ولري. د ناروغ لرونکو په وینا له دې ځایه هره ورځ د سلګونو ناروغانو له ډلې ایله شاوخوا لسو ناروغانو ته د اوښتو اجازه ورکول کیږي او د ورځې په پای کې پاتې کسان نه هیلې خپلو کورونو ته تنیگی. د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي څلورویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 22.4، هرات اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 23.0، کندهار اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 23.3، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 24.4، او جلال آباد اسمان هم ځای ځای وریځ، د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 24.2.
لاند خبرونه مواوری دل تراغ ورس مد هوا د حالات اٹکل ورید. اوس باور شده پروگرام معرفیته. د طالب چارواکو پر سفر د ملګرو ملتونو درې کلن بندیز د نه تمدیدېدو په صورت کې نن د جون شلمه پای ته رسیږي. ویل کېږي د ملګرو ملتو امنیت شورا به په دریو ورځو کې پریکړه وکړي چې دا بندیزونه تمدید کړي که څنګه. د بشري حقونو د څار اداره د دغو بندیزونو د تمدید غوښتونکې ده.
داوای په دغو درو کسانو کې د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق، د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت سرپرست شیخ محمد خالد حنفی او د طالبانو مذهبي مشر ملا هبت الله اخونزاده شامل دي.
نن د کډوالو نړیواله ورځ د افغان کډوال چې له ترکیې راشړل شوی د سخت چلند او تاوتریخوالي شکایت کوي.
ان سبا ډیر بد وضعیت او افغانان سخت ډیر راکډوال شوی دي.
په هلمند کې یو ځایی خبریال په دې تور نیول شوی چې ګواکې زندان ته نشي توکې انتقالول. خو د خبریالانو مدافعین دغه تور ردوي.
دوی پر یو بل راپور باندې اخته وو چې هغه راپور د دوی سره خلاف او دوی سره په ټکر دا هغه موضوع په اساس یې اوس دلته دی نیولی دی.
د استرالیا د سنا جرګې د لومړنۍ افغاني غړې فاطمه پیمان په اړه هم چې نن د غې جرګې ته لار پیدا کړې راپور خبرو.
Well, my story goes back to 1999.
ما کال تور ګرځي کله چې ما پلار کشتی ته پورته سو. د هند په سمندرګي کې سفر وکړ چې د خپل دریو کوچنیانو او میرمنې لپاره ښه ژوند ومومي.
دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
رابشو اول مطلب ته د طالب چارواکو پر سفر د ملګرو ملتونو درې کلن بندیز د نه تمدیدېدو په صورت کې نن پای ته رسیږي. ویل کېږي د ملګرو ملتو امنیت شورا به په درې ورځو کې پریکړه وکړي چې دغه بندیزونه تمدید کړي که لري کړي. د بشري حقونو د څار اداره غواړي چې پر افغان ښځو د فشارونو زیاتېدو وروسته د طالب چارواکو پر سفر بندیز ولګول شي. جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
د بشری حقوقو ملاتړو ادارو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د طالب چارواکو پر سفر بندیزونه وغځوي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د شوزو برخې مشر حیدربار نن د جون په 10مه نیټه ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې پر شوزو او جونو د طالبانو د سخت فشار له امله باید پر طالبانو د سفر بندیزونه ولګول سي. اوس مهال یوازې د طالبانو د ادارې پر یو څلوېښت غړیو د سفر بندیز لګېدلی، خو درې کاله وړاندې د ډونالډ ټرمپ د ادارې پر مهال د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د څوارلس طالبانو پر سفر بندیز په نسبي توګه لیرې سو. د حیدربار په وینا درې طالب مشران په افغانستان کې د تاوتریخوالي مسؤل دي.
Those three individuals are Abdul Haq Wasiq.
Da wai pa dogh dro kasano ki da istikhbarat rais Abdul Haq Wasiq da amar bil ma'ruf wa nahi an al munkir wizarat sarparast Sheikh Muhammad Khalid Hanafi aw da Taliban wa mazhabi mashar Mulahibatullah Akhundzada shamil di. Wel ki ji Akhundzada da march pa miash ki danjuno mutawassita shonzu aw leso da pranistal kedo asli prekra kawun kai dai.
In March of this year.
څباندې لس میاشتې تیرې سوې، خو لا هم د ښوونځیو دروازې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ تړلې دي. د نړیوالو پر غوښتنو سربیره د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده کړې، خو وایي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره یوه کمیټه کار کوي. تر اوسه د کمیټې د دریځ په اړه جزئیات نه دي خپره سوي. د طالبانو منتقدین وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې فشارونه زیات سوي، طالبان باید له نورې نړۍ څخه جلا سي. تر اوسه معلومه نه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به درې ورځې وروسته د طالب چارواکو د سفر په اړه څه پریکړه وکړي، خو د بشري حقونو ادارو تر دې مخکې هم پر طالبانو نه یوازې د بندیزونو د غځولو غوښتنه کړې، بلکې د دې فهرست د زیاتولو غوښتنه یې کړې ده. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وقت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1215 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د بخنی نړیوال سازمان د ترکیه په ګډون په شمیر هیوادونو کې د افغان کډوالو په بد وضعیت اندېښنه ښودلې. دغه سازمان نن د کډوالو د نړیوال ورځې په مناسبت خبره شوې اعلامیه کې لیکلي، یو شمیر هیوادونو کې افغان کډوال له خپلو انساني حقونو برخمن نه دي. ترکیه وایي پرونی افغانستان ته 220 تاغه افغان کډوال بیرته استولي چې په دې واد کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه درلودل. اخوا په ترکیه کې میشت افغان کډوال له دوی سره د پولیسو د بد چلند او تاوتریخوالي کیسې کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
وضعیت ډیر خراب دی نن سبا. پولیس افغانانو سره کوم دغه کوي کنه.
دانش افغان نومیږي، د ترکیه په استانبول کې افغان کډوال دی. له دوی سره د ترکیه د پولیسو د چلند کیسه کوي. وایي پکور کارزای او هیڅ یو سیمه کې خوندي نه دی.
پرون موږ په امریکا کې هلته یو ځای کې کار کاوه، د ترکیه استانبول کې یو ځای دی. یو ځل په پولیس سره پوښتنه وکړه، بیا بل ورځ سره چاپې واچلې. نه غیزی نه موږ تیر یو بل ځل هلته راغلي. نن سبا ډیر بد وضعیت دی او افغانان سخت ډیر را کډوال شوي دي.
یو بل افغان کډوال صدام وایي پولیس د افغان کډوالو پر وړاندې له هغې هم زشت چلند کوي چې فکر یې کیږي.
چې بیا د ویسي کمپونو ته هلته چې ګوتې نه لګي، بیا غم په زور درمان لګوي، د والو په زور درمان لګوي، بس هر څه پکې دي درمان.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپلې تازه اعلامیه کې په ترکیه، ایران، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او مالیزیا کې د افغان کډوالو په وضعیت اندېښنه ښودلې. دې سازمان نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره کړې اعلامیه کې لیکلي، په دې هیوادونو کې افغانان له انساني حقونو برخمن نه دي او له تاوتریخوالي، بد چلند او وحشت سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغان کډوال د کار، زده کړو او د قانوني اسنادو د نه لرلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. هاخوا ترکیه پرون 220 تن افغان کډوال په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته ولېږل. د ترکیه اناتولی خبری آژانس د هیواد د چارواکو له قوله لیکي سبب هم شپږ سوه یو اتیا تن افغانان په دری الوتکو کې کابل ته واستوي. اناتولی خبری اژانس د ترکی چارواکو له قوله لیکي د جون له 15 تر 19 پلس چارټر الوتکو کې کابل ته 1,691 غیر قانوني افغان کډوال استول شوی. د دې اژانس د معلوماتو پر بنسټ د 2022 کال د جنوري له 28 له ترکی افغانستان ته 40,099 غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوی دي. طالبان بیا د دې لړۍ د درېدو غوښتنه کوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
نور هیوادونو کې د مهاجرینو ستونزې موږ درک کوو او دوی هیوادو سره موږ شریک کړي هم دي. بهرنیو چارو وزارت له لارې همیشه په ناستو تماسونو کې د مهاجرینو ستونزه اول اوس موږ د هیوادونو سره یادې کړي دي. کوشش کوو بیا هم سه په اجباري توګه دا لړۍ ودرېږي او د حل لار پیدا شي مهاجرینو ته.
ترکی چارواکي وایي افغان کډوال د مهاجرت د بشپړ اسنادو د نه لرلو له امله افغانستان ته بیرته استوي. خو له دې وړاندې داسې راپورونه هم چې افغان کډوال په دې هیوادونو کې د جرایمو د ترسره کولو له امله خپل هیواد ته استول کیږي.
له ترکیې به ورشو اندونیزیا ته. په اندونیزیا کې هم یو شمیر افغان کډوالو نن په بیلابیلو اعتراضي ناستو کې غوښتنه وکړه چې اساسي حقونه باید ورکړل شي. دوی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر او د اندونیزیا هیواد د بشر حقوقو د دفترونو مخې ته راټول شوي وو. په اندونیزیا کې د افغانستان سفارت قونسل احمد طارق ثانی وایي د اندونیزیا حکومت هڅه کوي چې د دې افغان کډوالو ستونزې حل کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا په اندونیزیا کې د میشت افغان کډوال غږ دی چې وایي په دې هیواد کې له کلونو تیرېدو وروسته یې هم د بیا میشتېدو ستونزه نه ده حل شوې. افغان کډوال د دوشنبې په ورځ د اندونیزیا په بیلابیلو ښارونو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر یا یو این ایچ سی آر او د دې هیواد د بشري حقونو د دفترونو مخې ته راټول شوي وو او د خپلو اساسي حقونو غوښتنه یې کوله. افغان کډوال کامران چې د اندونیزیا د سورابیا ښار په یوه لاریون کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته وویل
نه کله کېږي چې په اندونیزیا کې په ډېرې سختۍ ژوند کوو. هیڅ ډول انساني حقوق نه لرو ځکه نن د اندونیزیا د بشري حقونو د دفتر مخې ته راغلي یو.
دی وایي دا 5 ځل دی چې لاریونونه کوي خو د اندونیزیا د بشر حقونو دفتر هیڅ پاملرنه نه ورته کوي. د اندونیزیا په جاکارتا کې بل افغان کډواله ګلندامه هم له ورته برخلیک سره مخ ده. ګلندامه وایي چې له نورو افغان کډوالو سره یې نن د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د دفتر مخې ته اعتراض وکړ.
موږ د یونیسیار دفتر مخ ته د حق غوښتلو لپاره راټول شوي وو. ټولې ښځې او سړي د دفتر مخ ته راغلي وو چې د خپل مظلومیت غږ تر نړیوالو او هغوی ته ورسوي چې د بشري حقونو مدافعان دي. موږ د بیا میشتېدو غوښتنه کوو.
دا کډوال ادعا کوي چې د څو کلونو له تیرېدو وروسته هم په دې هیواد کې له یو نامعلوم برخلیک سره ژوند کوي. په اندونیزیا کې افغان کډوال په داسې حال کې اعتراض کوي چې نن د جون 16 د کډوالو نړیواله ورځ ده. په اندونیزیا کې د افغان سفارت قونسل احمد طارق ثانی د افغان کډوالو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اندونیزیا په کلنی ډول د 300 نفرو د بیا میشتېدو سهمیه لري. هغوی هڅه کوي چې د کډوالو د سازمان له لارې د سهمیه ډېره کړي څو هغه کډوال چې په اندونیزیا کې دي د بیا میشتېدو چارې ژر وشي.
په اندونیزیا کې د افغان سفارت معلوماتو پر بنسټ اوس په دې هیواد کې د کډوالو د نړیوال سازمان لخوا 14,000 کډوال ثبت شوي دي چې 1,500 افغانان دي. په اندونیزیا کې د افغان کډوالو د بې برخلیک پاتې کېدو موضوع تر دې مخکې ډېر غبرګونونه راپارولي وو او په ټولنیزو شبکو کې د هغوی لپاره د عدالت غوښتنې کمپاینونه هم پیل شوي وو. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د دوشنبې په ورځ د کډوالو د ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې له بیلابیلو هیوادونو وغوښتل چې د افغان کډوالو حقونه دې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ تامین کړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
طالبانو په هلمند کې د ځوان تکل په نوم یو خبریال نیولی دی. لدی مخکې هم طالبانو په ګڼو نورو ولایتونو کې خبریالان نیولی دي او د هر یو لپاره د جنایي پیښو قضیې او پلمې یادې کړي. خو په هلمند کې د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مسؤول وایي چې ځوان تکل غوښتل په داسې یو راپور کار وکړي چې طالبان فکر کوي د هغوی د پالیسیو په خلاف و، نو ځکه یې نیولی دی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
پر هلمند ولایت واکمن طالبان وایي په دغه ولایت کې د هیلی په نوم د سیمه ایز ټلویزیون خبریال ځوان تکل د دغه ولایت مرکزی زندان ته د نشي توکو د انتقال په تور نیولی دی. د هلمند د اطلاعات او کلتور رئیس حافظ راشید پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د هلمند مرکزی زندان ته ځوان تکل د خپل خپلوانو د لیدو لپاره تللی و چې هلته د زندان په دروازه کې د امنیتي ځواکونو لخوا د چرسو سره نیول سوی دی. بلخوا بیا په هلمند کې د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مسؤول عنایت الله رضوان ازادي راډیو ته وویل چې ځوان تکل تازه غوښتل چې په دغه ولایت کې د طالبانو خلاف پر یو راپور کار وکړي او د خلکو ستونزې پکښ کې بیان کړي چې د طالبانو له لوري په دې نوم نیول سوی چې ګواکې زندان ته یې چارس انتقالول. په هلمند ولایت کې اوس مهال خبریالان په آزاد او په بې پرې توګه د کار کولو اجازه نه لري او هر وخت تر ګواښ لاندې کار کوي او د طالبانو له لوري ګواښل کیږي.
په افغانستان کې بیا بالخصوص په هلمند ولایت کې خبریالانو ته ډېر زیات موقع یا وخت نه ورکول کېږي. دوی تر محدودیتونو هر وخت لاندې وي. موږ غواړو چې دغه محدودیتونه هغه ټینګونه چې موږ یې هغه کړي چې موږ یې مثلا ټینګ کړي یو موږ نه پرېږدو چې خپل کارونه ته پرېږدو. هیله لرو چې دغه ناخواله څخه موږ راووځو او بالاخره یو رښتینی اواز د هلمند ولایت تر نورو ولایتو پورې ورورسو.
د ځوان تکل په نوم د غذایی خبریال دغلته د هیلي په نوم د یو سیمه ایز تلویزیون سره کار کولی. دا په داسې حال کې ده چې طالبان هو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د خبریالانو نیولو ته دوام ورکړی دی. د بې پلي خبریالانو د بنسټ د معلوماتو له مخې یوازې په تېره مې میاشت کې 12 خبریالان له دې سراسره نیول سوي دي چې طالبانو د رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب کمیسون هم بیرته جوړ کړي. د بې پلي خبریالانو ټولنې د طالبانو له لوري د خبریالانو نیول غندلي او په کلکه یې ورڅخه غوښتنه کړې ده چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په اړه پر خپلو ژمنو ودرېږي او د مطبوعاتو قانون رعایت کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د دغیوات په ختیس کې د جګړیز وضعیت د لا کړ کې چنیدو وړاندوینه کړې ده. زیلنسکی ویلي روسي ځواکونه به د ډیرو سیمو د نیولو لپاره حمله شدیدې کړي. د جګړې د شدت او اوږدېدو وړاندوینې داسې مال کېږي چې د همدې اونۍ په پای کې اروپایي ټولنه غونډه کوي چې اوکراین ته د غړیتوب دپاره د نوماندې حیثیت ورکړي شي که څنګه. جزئیات له اسدالله لودین اورو.
د اوکراین ولسمشر وایي د همدې اونۍ په ترڅ کې به دوی د دغه هیواد په ختیځ کې په ښکارا ډول د روسي ځواکونو د جګړیزو فعالیتونو د زیاتېدو شاهدان وي. ولودیمیر زیلنسکی پرون په خپل شپنۍ وینا کې وویل چې د دوی دفاعي ځواکونه د روسیې د حملو زیاتېدو ته چمتووالی لري.
ښکارا خبره ده چې موږ باید له روسیې نه د پیاوړي دښمنانه فعالیت تمه ولرو. دا کار په قصدي ډول او دقیقا همدا اونۍ ترسره کیږي. خو موږ د تیارسۍ په حالت کې یو. موږ چمتو یو او خپلو شریکانو ته خبرداری ورکوو.
د اوکراین پوځ نن سهار وختي ویلي چې روسي ځواکونو سویرو د نس ښار شاوخوا ښارګوټو باندې د توغندیو او توپونو ډزې کړې او 25 الوتکو څو سیمې بمبار کړې دي. راپورونو کې ویل شوي چې روسیې د اوکراین سرحد ته نږدې د الوتکو ضد مزایلو سیستم هم ځای پر ځای کړی دی. د اوکراین پوځ ویلي د دغه هیواد په ختیځ کې جګړه د دې لپاره شدیده شوې چې روسیه غواړي د سویرو دونسک سیمې بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. دا سیمه په ختیځ کې ستراتیژیک موقعیت لري او که روسي ځواکونه ته په لاس ورشي هغوی پر ډېره سیمه برلاسي کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څلور میاشتې وړاندې پر اوکراین د دې لپاره یرغل پیل کړ چې د پخواني شوروي اتحاد دغه ګاونډی هیواد د لویدیځ له نفوذ او اغېز لري وساتي. خو داسې ښکاري چې روسیه په دې پلان کې پاتې راغلی او د هغوی د خوښي پرمختګ ډیر ورو روان دی. له همدې یرغله وروسته اوکراین په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه او ورته غوښتنه د سیمې د دوو نورو هیوادونو مولداوا او جورجیا لخوا هم مطرح شوه. د اروپایي ټولنې ټول 20 غړي هیوادونه د همدې اونۍ د پنځشنبه او جمعې په ورځو د همدې درې واړه هیوادونو د غړیتوب پر غوښتنه غور کوي. اروپایي کمیسیون تیره اونۍ اوکراین او مولداوا ته په اروپایي ټولنه کې د کاندیدۍ سپارښتنه وکړه، خو جورجیا باید د دې کاندیدۍ لپاره یو شمېر نور شرطونه پوره کړي. که دغه هر یو هیواد ته د اروپایي ټولنې غړیتوب ورکول کیږي نو د بشپړېدو بهیر به یې کلونه وخت ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جون په 18 وویل دای په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب مخالفت نه کوي. خو تر دی وړاندې د کرملین ویان ویلی مسکو له نږدې دا وړاندې تعقیبوي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نږدې څلور میاشتې ووتې، خو د جګړې برخلیک لا هم ښکاره نه دی. پرون د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ وویل داسې اټکل کوي چې دا جګړه به کلونه وخت ونیسي، او نوموړي د اوکراین په بشپړ ملاتړ ټینګار کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
د مجموعې ته مو بیا هم زه صفي الله ستانکزی ښه راغلاست ویم. د لومړنۍ افغانې آسټرالیایي میرمنې په اړه راپور لرو چې د آسټرالیا سنا جرګې ته د ټاکنو له لارې کامیابه شوې ده. فاطمه پیمان له کلونو راهیسې په آسټرالیا کې اوسیږي او بالاخره نن د جون شلمه سنا جرګې ته ووتله. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته. فاطمه پیمان په وړکتوب کې لخپلې کورنۍ سره له افغانستانه د هند سمندرګي له لارې په کښتۍ کې آسترالیا ته تللې وه. هلته یې له زده کړو او څو کلونو کاروبار وروسته بالاخره د جون په شلمه د آسترالیا سنا جرګې ته لار پیدا کړه. هغې له ای بی سی راډیو سره په خبرو کې وویل،
زما کیسه 1999
کال ته ورګرځي، کله چې زما پلار کښتۍ ته پورته سو. د هند په سمندرګي کې سفر وکړ چې د خپلو دریو کوچنیانو او میرمنې لپاره ښه ژوند ومومي. هغه سختې خوارۍ وکړې، ډیر کار یې وکړ، بد چلندونه وزغمل، له افغانستانه راغی د ښه ژوند په لټه، او دا دی اوس زه دې ځای ته رسیدلی یم.
هغې ویلي له دې چې د آسترالیا پارلمان ته په خپل حجاب کې ورزي غواړي، له دې لارې هم ځوانو مسلمانو نجونو ته پیغام ورکړي چې هغوی د جامو د اغوستلو بشپړ حق لري. اوویشت کلنه پیمان به د آسترالیا د پارلمان لومړنی سناتور وي چې ټکرای په سر به جرګې ته ورزي. فاطمه پیمان له ای بی سی راډیو سره د افغانستان په اوسني وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دې په ذهن کې د هغه افغانستان انزور پاتې چې ډېر د پرمختګ په حال کې وو.
یو انزور دی، د داسې یو هیواد انزور چې ډېر د پرمختګ په حال کې وو، لکه د 1910 یا 1910 کلونو په څیر منصفانه او داسې چې ټولو مساوي حقونه درلودل. ښځو تعلیم کوه، په لوړو چوکیو کار کوه، فعالان یې بدلونونه یې راوستل. خو اوس د شرم ځای دی چې له څو لسیزو جګړو وروسته هیواد سقوط وکړ او نه پوهیږو چې بیا رغونه یې ممکنه هم ده که څنګه.
Repairing it is even possible.
اغلی پیمان په خپل ټاکنیزو کمپاینونو کې په سیاست کې د بیلابیلو ټولنو د خلکو د شاملولو، د تعلیم د کچې د خوالي او د اقلیمی بدلون په اړه څرګندونه کړې وي. د استرالیا صدر اعظم انټونی البنيزي په خپل ټوټر باندې سنا جرګې ته د فاطمه پیمان د کامیابی په اړه د مبارکۍ پیغام ورکړی. د استرالیا د انتخاباتو کمیسیون د ویسترن استرالیا یا د لویدیز استرالیا نه د سنا جرګې د ټاکنو د پایلو نتیجې دوشنبه د جون شلمه اعلان کړي چې لمخې فاطمه پیمان هم کامیابه شوه. دا لومړنی افغان الاصله استرالیایي او کډواله ده چې د استرالیا سنا جرګې ته لار پیدا کوي. پیمان د استرالیا د کارګر ګوند غړې ده. کارګر ګوند د همګړۍ د استرالیا واکمن ګوند ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواګي استم درنګه کولای شي. ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې د سار لو د ماخام تر په ژوندۍ توګه درنړي هر ځای کې چې یاستې او واوري سر به پر دې چې په 12 شپږنی منځنۍ صپا او اف ام سلاش 15 باندې افغانستان دننه اوریدلای شي. وربشو خوسته د خوست په غلام خان بندر کې ناروغ لرونکي وای دی زای ته لخپلو ناروغانو سره څو څو ورځې زیو راځي، خو پاکستان ته د اوختو اجازه نه ورکول کیږي. دوی وای د ډیرو ناروغانو بیماری سخت ده او د همدې انتظار په حالت کې ژوند د لاسه ورکوي. بل ورته د غلام خان بندر د کمیساری چارواکو ویل دوی دا ستونزې څو څو ځله د پاکستان له لوري سره شریکی کړي، خو تر اوسه دوی ته د تلونکو ناروغانو شمیر نه دی ډیر کړی. ولې را پام کړی له خوسته د نجیب الله لوخیل رپورت ته.
په غلام خان بندر کې ناروغ لرونکي وایي د څو څو ورځو انتظار وروسته هم اجازه نه ورکول کیږي چې خپل عاجل ناروغان د درمنن لپاره پاکستان ته واړوي. دوی وایي پاکستان ته د غلام خان پر لار د ډاکټرانو په سپارښتنه عموما هغه ناروغان وړل کیږي چې د زړه پښتورګو او کینسر په ګډون نورې سختې ناروغۍ ولري. د ناروغ لرونکو په وینا له دې ځایه هر ورځ د سلګونو ناروغانو لیدلې اله شاوخوا لسو ناروغانو ته د اوښتو اجازه ورکول کیږي او د ورځې په پای کې پاتې کسان کسان نهیلی خپل کورونو تستنیږي. ناروغ لرونکو آزادۍ راډیو ته وویل په غلام خان کې د انتظار کوونکو عاجلو ناروغانو څخه ځینې یې ژوند د لاسه ورکوي.
زما نوم حضرت محمد په کابل کې وظیفه لرم. دلته د شپږم ورځ باندې نن راشه سبا راشه مسپښین راشه مازدیګر راشه چې دلته راشه په بنډو کې لاس نه پر پنځلس نه پر زیات نه پر نه پرېږدي. دلته دوه درې مریضان په خپل سترګ ولې چې په حق ورسید.
یو بل ناروغ لرونکی علي مرجان وایي له ناروغانو هیڅ چاته هیڅ زیان نه رسیږي، نو په وختو کې ولې ورته ستونزې جوړې کړې دي.
زه پرین روغلم دغسې نامې کسام دی مریض وړی دی شپخانې ته هلته مې اکسیجن پول وو پرچم مې وخستې وه خو نه یې پرېښم. تکلیفونه دي مېږ تب داسره ګرمۍ کې مېږ ماس نه وي چې پاکستان ته ځي، نو پاکستان ته یې مېږ ضرار رسېږي. مېږ خو مریضون خلک سپینګیري مینه نه به څه شی ضرار پیدا کړي. په پنځو زر کې دلته شریخ مریض بدرایم مړ کې.
ناروغ لرونکي محمد یاسین سره چې خزینه ناروغ ورسره وویل دی له خپل ناروغ سره دا پنځه ورځې غلام خان ته ځي او راځي، خو د اوښتو اجازه نه ده ورکړل شوې. بلوری ته د غلام خان بندر د سرحدي کمیساری چارواکی وایي چې د ناروغ لرونکو د ستونزې په پرلپسې توګه د پاکستان لوري مسؤلینو سره شریکی کړي دي. د یاد کمیساری مرستیال عبدالوکیل اعظم وایي د پاکستان لوري ورسره ژمنې کړي خو تر اوسه د وختونکو ناروغانو شمیر نه دی ډیر کړی.
دروازه کله لاس نه پره وړي او کله پنځه نه پره کله پنځه لاس نه پره. نو موږ بار بار د پاکستان لوري سره به دوه باره کې تماسونه نیولې خبرې مو ورسره کړې دي. موږ کوشش داده چې بیا هم تماسونه نوونی سور سره خبر ورسو کو او د مشکل حل کو. د کومه ته وادر کړی دي چې مریضان هم زیاتو د کومه مریضان او جیل دي ضرورت دي افغانستان کې بعض مریضان تداوی نه کی.
بلوری تلیدی مخکې د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو مشال رادیو ته ویلي چې پر غلام خان بندر د ناروغانو تګور او تګ روان دی او دوی هڅه کوي چې د غوی لپاره اسانتیاوي ډیر کی.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
و سمستاس واغه پیغامونه خبرو چې ازادي رادیو ته مور علي ګلی دي.
السلام علیکم، زه د غزنی ولایت اندړ ورسوالی له برنجو خبرې کوم. د کسابی او مبارکي دلته بعض خلک د چرګانو غوښه ورکوي، د بعض کسابان چې دي غوښه یې نه فهم ده او صحیح ترازی هم ده. بعض څنګه سره کوي کمپیوټري کوي لري چې غوښه څنګه سره کوي ارزان ورکوي کله چې سل رکی بیا په خاصلو کې بتاوان ورکوي خلکو ته. دلته دا معنی چې دامي هو غوښه یې کوي دغه سیم یې خې د چل جوړ کړی دی، ګراک سیم چل جوړ کړی دی، دغه دکانداري کاروبار سیم چل جوړ کړی دی. حکومت چې باید چې د دې په اړه فکر وکړي. السلام علیکم.
اوسنی ولایت د تخار ولایت د درکته ولسوالۍ او د سرخو د خیریه غاړه مجدا رسوی باندې د درکته ولسوالۍ د خیریه د ټول خیریه د ازغه د سوی دروغه سره هفته کې نفر لزره پنځه زره زړه زړه اخی زمانه بلې شي نر له دا باندې بندکې ده. شاید دا الله سي صح حالات سره راته مخکي زفي الله سي ډېر مشکلات سره مخکي هیڅ جایداد نر له جایداد یې دغه دی. السلام علیکم.
السلام علیکم ازادي رادیو ته محترم چې ریاست د تقاوت ته لاړ شي نیو هغه دې بلم یاشریشه بلم یاشریشه بلم یاش بندم دې یو کال تیر ک بیا چورته وګه کې بیا وې موږ څوک به اختیار خو موږ نه دي. اختیار خو د روسیا او د چین او د پاکستان دي. موږ خاصي مزدوران استو. والسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 00040 22 11 42 201.